سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې زموږ همکار اسمت صاحبان په کې ستاسو کوربه ده. د خبرونې موضوع به د پانتون بندیدو ته د خلکو خبرګون باندې خبرې کیږي. خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړلو پاره ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې داسې خواشینوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه‌شنبې په ورځ تر امر ثانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینې نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي دمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونو د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې خبرو کې همکاري ته چمتو ده. القاعده شبکه یو 15 دیرش دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریډ پترس کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر دولتي مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د ویډیو نیټه د بیان شو د حملې په کې څرګند شوی چې چرته ثبت شوی دی. د القاعده شبکه د مؤسس اسامه بن لادن تل ووژل ورسته چې 2001 سم کال کې د پاکستان په اټاباټ کې د امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې وواژه. د الزواهری وژنه دغه ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر ګوزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړه چې روسیه خایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپل وینا کې چې تیر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه د خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت کې خایي د په وینا روسیه ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسیې ځواکونو بریدونه د بخموت او دفکا پر خرونو متمرکز و. بلور ته په واشنگټن کې د استازو جرګې له اوکراین سره 15 میلیارد ډالر نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیه لپاره یې ولسمشر جو بایدن ته راغلی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په نتیجو خبرې کوو. طالبانو د سه شنبه په ورځ تر نامعلومی مودې پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړې وې او ژمنه یې کړې وه چې ژر به له څه اصلاحاتو وروسته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو وروستۍ پریکړه په بېساري ډول په درسته نړۍ کې په پراخه پیمانه وخندل شوه. شاوخوا اویا استادانو له دندو استعفا وکړې. یو شمېر محصلانو د اعتراض په دود له ازموینې ډډه وکړه. دا نن هم په کندهار کې د میرویس نیکه پوهنتون د محصلانو د مظاهرې مخه ونیول شوه، خو په هرات کې ګڼ کسان په مظاهره راووتل. له دې ډول پراخو اعتراضونو او انتقادونو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د نجونو لپاره د پوهنتون د بندولو دفاع وکړه او ځینې دلایل یې بیان کړل. مثلا نجونو محصلانو حجاب نه رعایتاوه، درسونه مختلط و، یعنی هلکانو او نجونو یو ځای درس وایي، بې محرمه له یوه ولایت بل ولایت ته تللې، او ځینو نجونو داسې پوهنځي لوستل چې د ده په باور افغانی کلتور سره اړخ نه لګاوه. موږ په تیرو څلورو ورځو کې ډیره هڅه وکړه چې د دغو انتقادونو او اعتراضونو په اړه د طالب چارواکو او ویندویانو نظرونه واخلو، له هغوی سره تماس ونیسو، خو بریالي نه شو. نن هم نه یو بریالي شوي. په روانه خپرونه کې د طالبانو دا پریکړه چې کله شرعي او کله هم کلتوري رنګ ورکوي، له خپلو درنو میلمنو سره چې په دینی چارو کې تخصص لري خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل حاجی وزین، دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی. دا خپرونه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. تاسو درانه اوریدونکو کولای شئ په فیسبوک کې خپل پیغامونه راته پریږدئ، که لاندې سوالونه مطرح کړئ چې ویل وستلی شم او له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړئ شم. بله، تخنیکی همکار می راته ویل چې امدا شیبه زموږ دوه میلمانه ډاکټر صاحب وزین او همداراز ډاکټر صاحب سعیدی را سره وصل دي له استودیو سره. دواړو ته هر کلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، طالبانو ویلی دي څلور دلایل وړاندې کړي دي د نجونو په مخ د پوهنتونونو د بندولو په اړه. په دغو دلایلو کې یو دلیل کلتوری بلل دی، مثلا با انجونې ځینې داسې پوهنځي هم لولي چې هغه له افغاني کلتور سره اړخ نه لګوي، لکه د کرنې یا زراعت پوهنځی. ستاسو په نظر دا مسله څومره له حقیقت سره سر خوري؟
رحمان الرحیم، میلما او درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دولتداری کې د قانون په تطبیق کې او په یاسو سره اصول کې تخلفات پر بنیاد باندې هغه کار چې باید وشي منع کول دا نشي، نه اسلامي ده او نه قانوني. دا دلیل سره د منلو وړ نه ده که چې کوم تخلفات وجود لري، انحرافات وجود لري، د انحرافات د بندولو لپاره باید کار وشي. اما د شرعي لحاظ چې تمامه نړۍ
سیدی صاحب، اول له کلتوري اړخه که تاسو توضیح کړئ، له کلتوري اړخه د نجونو تعلیم څه مشکل لري؟ د دوی شاید نظر دا وي چې په ځینو کلیو کې یا په ډیرو کلیو کې د افغانستان په پخوا زمانو کې خدا خبره تر ډیره حده صدق او چې ډیرو نه غوښتل چې نجونې درس ووایي، او دوی شاید هم دې شي ته اشاره وي چې له افغاني کلتور سره دا مسله اړخ نه لګوي چې نجونې دي په پوهنتون ته لاړ شي او زراعت دي ووایي، انجینري دي ووایي، کمپیوټر ساینس دي ووایي. شاید دا یې منظور وي.
اول خو د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، د دې دا شخصي نظر، د دې صلاحیت نه لري چې په حکومتي وسایلو باندې هغه تطبیق کړي. د دې د افغانستان د کلتور ټکداران نه دي، ټول ملت را پاتېدلی دی او کلتور بل رقم تعبیروي. موږ هغه کلتور چې د اسلام د اصولو سره په خلاف کې واقع هغه د منلو وړ نه ده. د چا په کور باندې خطل او وایي توکل مې په الله ده کلتور نه ده، دا عقیده نه ده. په دې خاطر باندې انحرافات د کلتور په نامه باندې بهانه نیول زه فکر کوم دا د منلو وړ نه ده. منطق نه لري، د دولتداري د اصولو سره برابر نه دي او د اسلام د اصولو سره هم برابر نه دي. هغه کلتور موږ منو چې هغه د اسلام د اصولو سره برابر وي. مننه، شکر.
سلامت اوسئ، مننه کور ودان. ډاکټر صاحب وزین، که له اسلامي نظره همدې مسلې ته تاسې کتنه وکړئ چې د زراعت او انجینیري او یا نورو پوهنځیو لوستل د اسلام له نظره دا مسله څنګه ده؟ کوم مشکل شته په اسلام کې د دغو پوهنځیو په لوستلو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما بعد تاسو ته درانه میلمته او د ګران وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علم هر د اسلام کې فرمول اندغه ده چې هر هغه علم چې هغه انسان لپاره ګټور وي او اساسا مباح او جایز علمي او یعنی حرام علمي او انسانان ته ګټوار انسانان ته فائدہ رسي دی هغه تعلیم او تعلم کله فرض عین کیږي کله فرض کفایي کیږي او دا دا فرمول دا قاعده ده او بل خبر دا ده چې دا د انسان خوخه ده دا یو قاعده دومره قاعده دا ده چې په حلال شیانو کې په وحش شیانو کې دا د انسان خپل غوښتنه ده خوخه ده مثلا یو کس یو انسان چې کوم علم زکی څنګه چې انسان دا حق لري چې کوم ډوډۍ خوري دا بالکل یعنی دا هیڅ نه حکومت نه بل شخص دا حق حاصل دی چې یو کسب باندې چاته وای چې دا علم وایا او دا علم وایا ان دا یو دا چاته حق نه لري پر دې بنسټ خذو د پاره یعنی یو هر غیم چې دوی غواړي او دا علم ګټوري او مفید انساني انسانانو د پاره ټولنه ته ضرورت لري خزه کول شي چې غالم زده کی دغه تحصیلات وکي او په دې کې د نر او خزه ترمنځ توپیر نشته البته ځینې علوم د سې دي چې خزه د لپاره د هغه د فیزیولوژي او د هغه د سایکولوژي جوړښت پر بنسټ باندې زیاتره مناسبه خبره ده او دلته د مناسب کلمه او د چې دا دی او بلته لا چې او تعلیمونه کې د توپیر دی یعنی چې مثلا زه مناسب نه ګرم تاسو مناسب بولئ او شی مثلا نو دا ځانته خبره ده حکومت توصیه کولی شي اما مثلا دوی د وزیر صاحب د غنو مخسته د زراعت او انجینری یعنی د بغشان ګول انجینری سره ده چې دوی د حکومت کې چې البته څوک انجینری ولسته مثلا خو زیات غرونو په تفاوضاتو کې په شبرغان کې او بل ځای کې په هلمند کې یا نسی عینک کې حالت بدريږي او د تفاوضات کې مثلا یا التقار کې یا یو خزه هغه باندې دریږي مثلا یو سرک په جوړولو کې یا مثلا زراعت بده سي چې دوی د خزه زی الته زمکه ته زی او الته کرونده کشت کوي یو دا خبره دا څه نه ده دا انجینری دغه موندنه مختلف د انجینری د زراعت مختلف انجینری د زراعت کې نو دا اکثرا د شي کوست سره کې سره کې انجینری خو خپل کور نه دفتر نه کار کوي یعنی دغه کې دا توهم ده چې دا وزیر صاحب دغه د بی خبري د وژنې کې د شي دا خبره وکي او 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 دا حال دا چې تحصیلات علي وزیر ته فقار ده چې په دې باندې ټول شانه باندې سر خلاصي او په پنتونونو کې تقریبا یو سل شپیتن د شوخاته د رښتې په افغانستان کې علمي رښتې نورم چې اوس ایمرجینګ ساينس د چنوي راځي هغه وروسته راځي ارمه دا چې په شرعي لحاظ باندې یعنی هر هغه علم چې حلال مباح په اساس بنسټ باندې چې حرام نه یعنی په دې معنی ځینې لکه مثلا دی زمي علوم دي چې هر حرام لکه جادو لکه سیر لکه د دلیز وجنې مثلا اصله ابتدان دغه شیان نو چې خلک انسانيت مزر دي د شریعت په لحاظ باندې هغه حرام دي حرام علمونه دي او هغه چې حلال علمونه دي په هغه کې بیا د خزه او نر توپیر نشته البته مناسب خبره دا ده چې اوسوک مثلا کدي شی و رشتہ خزه لپاره ډیر مناسب مثلا د هغه د فیزیولوژیک او سایکولوژیک جوړښت پر اساس باندې دا ځانته خبره ده مناسب خبره ده اما تا یو څه نشي کولای چې حکومت وایي چې دغه دایل ما وایي دا رشتہ ما وایي یعنی دا توپیر د کوم دره راغی د لپاره خو اصلا په شریعت کې په فقه کې اصلا دلیل نشته اصلا یعنی هیڅ نه په قران کې نه په حدیث کې نه په سنت کې نه په زمو په فقهي د تراس کې په مذاهب کې یعنی اصلا دا یعنی د دې توصيه کولای شي مثلا انجنونو ته مثلا حکومت یا نور چې دا رښتیا وایي اما خبره کله چې دوی انتخابي خزه انسان ده او خزه حق لري چې نادره غوند خپل دوی انتخاب وکړي د دې انتخاب حق لري چې دا وایم دا نه وایم یعنی دا اوس دا یعنی اوس چې وایي شو کنه دا اساس نه دی او دا کلتوري اغم نه لري په افغانستان کې دا د کلتور تعین اول کلتور اغم څنګه چې په خوانی محترم ډاکټر سره ویل چې هغه کلتور دی منلو وړ دی چې هغه د اسلام سره په تناقض کې نه دی هر شی په کلتور کې سم او ناسم شیان دواړه دي په کلتورونو کې په دې چې د ملتونو په کلتورونو کې موږ ته هغه مثبت کلتور مهم مفید کلتور اسلام سره چې په ټکر کې نه دی هغه کلتور موږ ته دی منلو وړ دی معتبر کلتور دی اما غلط کلتور غلط رسم رواجونه غلط انانی هغه خو موږ د لپاره هغه د منلو وړ نه د زمونږ دین او زمونږ یعنی مصلحت د مصلحت په مخالفت زمونږ د دین د ارزښتونو په مقابل کې د ریګ نو عزم ده او چې دا څه چې هغه ول جوړ اسان دلیل نه دی اصلا کوم څلور دلایل چې جناب وزیر صاحب ور د مکتب پانتونو د بندر د خزو په مقابل کې د پانتونو د بندونو پاکلې
وویل هغه د دواړه دلیل درجې ته نه رسېږي. اصلا دا ټول وهم دی، په اساس دی بنیاد نه شرعي اساس لري، نه دینی اساس لري، نه عقلی اساس لري، نه منطق لري، نه زموږ د ټولنې د ګټو منفعت سره سم دلایل دي. دا څلور واړه دلیلونه یعنی صرف یوه بهانه ده، ذریعه ده، یو د یو شي د هغه شی توجیه ده او تبریر ده چې هغه توجیه کیدونکی نه ده. یعنی د یو شی لپاره توجیه پیدا کول چې هغه اصلا توجیه نه پیدا کوي، دلیل نه پیدا کوي. بهتره دا و کاشکې چې دا ته وایي په عذر بدتر از ګناه دی، د ګناه نه هغه بدتر عذر. یعنی دا کاشکې وزیر صاحب دا خبره نه وکړي، یعنی دغه توضیحات هغه نه بېخي د بد نه بدتر کړه. په توضیحاتو سره حکومت دا په کار ده چې زر تر زره دغه خپل خطا جبران کړي، او د مکتبونه او پوهنتونونه زمون د سلها او زرو انجنونو په مخه د پمپر مخ و پرانیزي، او دا مشکل او لانجه حل کړي، او افغانستان مزید بوران خواته سوق نه کړي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب. سیدی طالبانو په پیل کې هم پانتونونه بند کړل، او ویل چې دوی غواړي چې د انجونو او هلکانو درسونه سره بیل کړي. همدا کار یې وکړ، بیا یې پردي په منځ کې ناست پرې، بیا له هغه نه وروسته وختونه بیل کړل. لیکن د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په دې وروستیو خبرو کې چې د وروستۍ پریکړې د توجیه لپاره یا په دفاع کې څه ویلي دي، په هغو کې یوه خبره دا کړې ده چې درسونه مختلط وو. دا تاسو چیرته اوریدلی دي چې په افغانستان کې درسونه د هلکانو او انجونو دي یو ځای ویل؟
مننه. خبره څو بوده لري. اول خو دا حاکمیت مشهور نه ده، دا روایت چې د طالبانو روایت ده، دا یو د روایتونو نه ده. هغه وخت روایت د دولت په وسایلو باندې عملي کیږي چې هغه حاکمیت مشهور ده. یو خبره. دومه خبره دا ده کله چې د تخلفات خبر کیږي، یو مسلمان د اسلام د تطبیق د پاره ممانعت ایجادول دا د سره د بدلو وړ نه ده، او دا زموږ هدف هم نه ده. اسلام دین سیکولار دین نه ده، اسلام دین هم سیاست ده، هم دین ده، او هم مدنیت. اما دغه بهانی په دې بهانی نه دي چې هغه مکتوب چې صادر شوی ده پوهنتون ته سلام شوی ده، پوهنتون ته مبارکی ور در حال چې موږ په هنتون ته نه سلام کوو، امارات او کتاب ته نه سلام کوو، بلکې شخص ته سلام کیږي، په هنتون رئیس ته سلام کیږي. دا به سوادی خو په هر عرصه کې دا کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم زدنی علما، حضرت پیغمبر خو اسلامي علوم په حیث منبع او رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودل، اما زدنی علما نه منظور هم دا علوم دنیوي دي. اغه حدیث چې په اصطلاح شیخ الحدیث ندیم استدلال کوي، په هغه کې خزو ته د کار مسأله هم تثبیت شوې ده چې هغه ته د تر خلو هغه وخت اثر کې واه، هم د علم وظیفه ورکړ شوې ده. په دې خاطر باندې او د حدیث په مورد کې خلل وجود لري، په دې کې کتابونو کې شته دي. نو په دې خاطر باندې دا یو بهانه ده، نه تنها چې دا مسأله باید تصحیح شي، د دنیا عالمانو متفاوت فتوا ورکړي دي، نه تنها چې باید تصحیح شي، بلکې وزیر صاحب باید محاکمه شي. تشکر.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په نتیجو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، او همدارس دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک لاري خپل پیغامونه پریږدئ. ستاسو پیغامونه به البته کلند ول، او سوال هم پکې وو له خپل درنو میلمنو او نور اوریدونکو سره شریکو. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر دې پیښې طالبانو ته څه ګټه وکړه او څه تاوان؟ په نړۍ کې خو تاسو عکس العملونه وینئ، په داخل کې هم، په داخل کې یو شی ته چې یادونه فکر کوم بیا هم لازمه ده چې وکړم، هغه دا ده چې موږ په دې تیرو څلورو ورځو کې ډېره هڅه وکړه چې له طالبانو سره په دې موضوع خبرې وکړو، خو دوی حاضر نه شول. داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې هم ډېر خلک حاضر نه دي چې د مشاغل ندیم د پریکړې دفاع وکړي یا د طالبانو د مشر مهرباني وکړي ستاسو تبصره.
ایسم خبره د ستاسو درسي خبرونه شروع کوم. اصلا دا داسې هغه ده چې دغه کې د چا سره د ویلو څه نه ده استاد محترم، یعنې دا د طالبانو زده چارواکو سره، مسؤلینو سره، سخنګرانو سره، د دې یعنی اصلا د دې ویلو څه نه ده. دا تصمیم د ټول خلکو سره شاخ شو په دغه غلط تصمیم سره. دا د تصمیم حسن توجیه نه لري، اصلا دومره غیر منطقي ده، غیر علمي ده، غیر اسلامي ده، غیر شرعي ده، غیر ملي تصمیم ده، چې اصلا د عقل ده، یعنی هیڅ سالم عقل چې دغه سلیم عقلي په دغه شرایطو کې، حتی که د شخصي مصلحت خبره مې اساس د طالبانو د حکومت شخصي مصلحت مې دا 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 یعنی په دوله سنو د وطن غرق او ځان غرقول او خپل خبرن د پتیشه وهل، دا په دې معنی ده اصلا یعنی دا ټول خلک په دې سره شاک شو. جناب استاد تاسو یعنی خلکو سره توجیه د خپل طالبانو د حرکت دننه د حکومت دننه دا ډېرې ناراضیتي هغه کړي دي. هغه کسان طالبان سره متعاطف وو، د هغوی سره تودي خوشحال وو، دوی امنیت راوستل، افغانستان یو مرکزي حکومت رامنځته شوی، افغانستان کې سره ټولو مشکلاتو ناخوالو او اختلافاتو سره سره چې خلک ورسره متعاطف وو، هغه خلک دغه اقدام سره پخوانی اقدام سره د خلک د حکومت نه فاصله ونیوله، د هغوی ضد ولاړ شو. زه داسې کسان پېژنم چې هغه د طالبانو په فارسي کې د آتشه هغه ډېر شدید او جدي طرفدار وو د طالبانو د حکومت، هغه اوس هغه شوی دی، یعنې د هغوی سره د سویلو هغه پاتې نه ده. خو د لیکنې کوي هدمې دا و چې دا د دغه لپاره توجیه نشته. خلک دې ته په تمه وو چې طالبان د حکومت اوسنۍ حکومت سرپرست حکومت مکتبونه بیا نجونو پر مخ مکتبونه بیا پرانیزي. اوس سرچپه او د پېښوریانو پښتونخوا د پښتو خبرې سره الټه دوی دغه کړه، دا د پنتونونو د نجونو په مقابل کې، د ښځو په مقابل کې بند کړه. او دا نه یوازې د نننه په افغانستان کې د ډېر وسیع غبرګونونه وپارول، بلکې د نړیوال د نړۍ په کچه تاسو وګورئ په اوه کانفرنس کې اسلامي او آی سی کانفرنس کې سعودي عربستان، امارات، قطر، پاکستان، ایران، یعنی تقریبا د سیو ملک سبوسه پر ما د چین او د روسي خبرګون نه دي. ما خپل نه د لوستل کېنی شي خبرګون خود لیک دي. د اروپا اتحاد د مسلمان د مسلمانانو د رابطي عالم اسلامي د الازهر چې د اسلامي نړۍ د ترتول ټول مهم ديني په پوهنتون او ديني مرکز ده الازهر، یعنی اولوا په شخصي لحاظ هغه باندې د ټول داخل دننه بیرون تقریبا داسې وحشو چې په دې کې اوس د افغانانو اجماع ده، د نړیوالو اجماع ده، د افغانانو اتفاق ده په دې چې دا ټول نړۍ او ټول افغانان دا ټول خلک وایي چې دا غلط اقدام ده، تاسو د خپل اقدام بیرته واخلئ. اوس خبره دا ده چې مونږ د طالبان د ټول نړۍ خبره مني یا د درې کسو پنځه کسو خبره چې هر شی ارغول کړي په افغانستان کې طالبان ځان لپاره خپل دوی هغه د پښتونخوا د پېښور د پښتو خبرې دوی ځان ته کارګوري په دې کې ځان ته کارګوري، وطن ته کارګوري، هېواد ته کارګوري، مشکلات رامنځته کوي. دوی ته پکار ده چې د دین او د علم او د منطق او د عقل او د ملي ګټو په مقابل کې ونه درېږي. څومره چې زر کېږي، خطا کېږي، اشتباه کېږي په فیصلو کې، په قراراتو کې، اوله خو اړین ده چې مخکې د مخکې چې استاد تصمیم نیسي، هغه نه په تصمیم نه مخکې باید دا وسنجي چې ما دغه تصمیم په شرعي لحاظ، په قانوني لحاظ، په عقلي لحاظ، په منطقي لحاظ، د ملي ګټو په تناظر کې دا څومره د درست فیصله ده. دا باید وګوري چې د دې فیصله باندې څومره تر کېږي، د دې نتایج او د هڅې شي د څه نتیجې د باندې مرتب کېږي په مختلفو ابعادو کې. بیا فیصله کې اوس خیر که دا خبره نه شوي، حکومت ته دا پکار ده چې دا د خلکو اواز ته، د خلکو غږ ته. نن په هرات کې تاسو به اوریدلې چې جنګیانو نه مظاهره ته وتلي وو، همدا اوس دا به آهسته آهسته دا هغه کېږي. خلک یعنی یو حد پورې د خلکو برداشت کولی شي مسایل، حوصله لري، ځینې شیانو دپاره. د افغانستان خلک د جنګ نه خسته خلک دي، ستړي شوي خلک دي، د ناخوالو نه او امنیت دپاره ټیکي دي افغانستان خلک. ولیکن که خبره دې ته ورسیږي چې دا غوی ژوند ته خطر کې دی، ولوی د اولادو اوسېدل په افغانستان کې ګران یو، خلک افغانستان مجبور دی هجرت وکړي، خلک افغانستان پرې دی باید سره نو دې لپاره حکومت ته پکار دی چې د دې خبرګونونو ته په کتلو سره څومره چې زر کېږي همدا نن سبا ته پرې نه دي دا تصمیم دی بیرته ونیسي
او مکتبونه او د پانتونونو د لوړو تحصیلاتو د مرکزونو دروازې د نجونو په مقابل کې پداسې البته به خبره وړاندې خبره وکړم یو نیم ډیر ثانیه متاسفانه په نن د خبر او خبر خو چې جماعتونه د خزو په مخ کې جماعتونه بن شوې دي یعنی زه هڅه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې لا تمنعوا امام الله مساجد الله تاسو د خزو د جماعت نه منع کړئ په هغه وخت کې او دوست د بل فرمان دی امر بل دی اوقاف وزارت خصوصي دی د مساجد ریاست دا وختول امامانه ته ویلي مساجد کې تاسو د خزو نمازګاه مصلی دا بند کې اجازه مور کې خدای نماز په جماعت مسجد کې او هم چې مدرسې د قران د حفظ او د فقې او د هغه پنځوري د ویلو مدرسې کې جماعتونه کې دا بند شوی دی یعنی معنا دا نشته ټول ټولنه او خزه د خزه د جاه په طبيعي او تاریخ پرې په پنځان کې بعد دا قرونه کې
بله ډیر مننه کوروادان ډاکټر صاحب وزین ډاکټر صاحب سعیدی کې بیا هم د طالبانو په د پریکړې په نتیجو خبري وکړو څه فکر کوي چې له دوی سره دوی حمله نړۍ څخه پرلپسې دا غوښتنه کوله چې له دوی سره د تعامل وکړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني دی پرېږي نړۍ او طالبان نور هم سره لری کړل اما څومره سره لری کړل
یو اجازه راکې یو خبره مخکې دې نه وکم هغه دا دی چې د قانون مرجع وزیر نه دی د قانون مرجع والی او رئیس نه دی طالبان متاسفانه په دې باندې لسره نه پیږي یا پېدل نه غواړي
لیکن که قانون وی دوی خو قانون نه لري اصلا اساسي قانون نشته په افغانستان کې او چې مشر وی ماغه قانون دی دوی
خبره ده سید خبره کاش کې ده سوی ما د طالبان وایم ته په مصاحبه کې وویل چې تاسو قوانين نه لري دقیقا همدار خبر شه تاسو کوي هغه چې موږ اسلامي شريعت تطبیقو د دې معنی دا ده چې د لسره په دولتداري خبر نه ده د شريعه الله په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته دا شخصي فتاوی دي او دا شخصي فتاوی هغه وخت حتی په اهل سنت او جماعت کې مختلف مذاهب دي هغه وخت د تطبیق ور او صلاحيت پیدا کول شي چې هغه مرجع دولتي مرجع وسی یعنی مشروعیت ولري دا نظام چې مشروعیت نه لري او د عدم مشروعیت په څنګ کې د یو سلسله تصامیم او په اصطلاح د غیر مشروع مرجع نه صادريږي چې اداري ارګان د قانون جوړولو صلاحيت نه لري د دې په څنګ کې د نړۍ په منډه وهله وزر زاری کول او په عین حال کې دښمنی ورسره کول دا افغانی کلچر او مردانګي کلچر هم نه دی اسلامي کلچر هم نه دی نړۍ ته زاری کول په کار نه دی د ملت ته مراجعه کول په کار دی پروند طالبانو یو مشر په تلویزیون کې وایلی چې دا ملت ته د پریدي چې خپل تصمیم ونیسي نو د ملت ته د کلام مراجعه کړی دا د ملت ته مراجعه باندې کلا باورمندي خوسته وای چې تاکنې نه منم انتخابات نه منم منګه په مجارد چې دا خبره وکړو بیا وې د تیر نظام نوکران سیکولارستان او دغه وهغه ما په 1940 اوم کال کې مفصل رساله لیکلې ده چې اسلام د سیکولاریزم سره برابر نه دی او اسلام سیکولار دین نه دی په دې باندې دا چې په تیرو کې څه شوي دي هیڅ مشروع ناروا عمل د بل ناروا عمل لپاره مبرر کېدلې دا چې په اصلي سوال جواب ترلاسه شو دا چې په تیرو نظامو کې څه شوي دي څه نه دي شوي چا څه کړی دي چا څه نه دي کړی دا د دې مبرر نشي کېدلې چې طالب دې هم ناش ناروا او غیر مشروع عمل وکړي او د ستاسو د اصلي جواب په جواب سوال په جواب کې دا چې د نړیوال ټولنې سره په اصطلاح نفاق او شقاق راځي دي کې خوشاله نشته او هغه به په خپل ځای اما دا ملت ته نارنجوی دا مسلمان مجاهد ملت ته نارنجوی د ځکه ساده لوحانه غیر سیاسي او بنیادی خبره دا ده چې طالبان چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې طالب حاکمیت قائم شي چې دا په نتیجه کې دا مثال شي د پاکستان دا باید و شرمیگی دا باید مفتزه شی، دا باید ناکام شی، دا باید نړیوال ټولنه تجدید شی. متاسفانه طالبان په وغد دې قضیه باندې نه پوهیږي. شکر
مننه. سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشناس مان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو د ورستي پریکړې په نتیجه خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس دیني عالم لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی. په څو شیبو کې به په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارغزی هم ل استودیو سره وصل شي او د هغې څرګندونې او نظر به هم د دې موضوع په اړه واورو. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د فیسبوک له طریقه خپل نظرونه راوستوي، خپل نظرونه ولیکئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه له فیسبوک څخه هم خپریږي. تاسو نظرونه به په څو شیبو کې له نورو اوریدونکو او لوستونکو سره شریک کړو. استاد وزین، د طالبانو د مخکې اشاره وکړه چې د طالبانو ویندویانو او چارواکو له موږ سره د دې موضوع په اړه هیڅ خبرې ونه کړې. شاید له ډېرو رسنیو سره هم خبرې نه وي کړې. ځینې په یو نه یو شکل سره خپل اعتراض هم څرګند کړی دی. فکر کوي چې دا مسأله به د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف سبب شي، او که د ژور اختلاف سبب کیږي مسؤلیت به د کومې خوا په غاړه وي؟
ګوري، کله چې د البته مخکې نه وایم چې د حکومت کې په دولت کې په حزب کې په جریان کې دا داخلي اختلافات د نظرونو تفاوت یو طبیعي او عادي خبره ده. دا درازي هر وخت دی اختلاف د حل لپاره او د نتیجې ته رسیدو لپاره هلته باید آلیات موجود وي، میکانیزم باید موجود وي چې څنګه کله چې مختلف نظریات رامنځته کیږي د هغه لپاره یو واحد نظر ته رسیدل لپاره تصمیم نیول لپاره چې هغه ټولو لپاره د منل وړ وي، د منلو وړ وي باید هغه لپاره یو میکانیزم موجود وي. شورا متاسفانه د طالبانو په حرکت کې او هم د دوی په حکومت کې متاسفانه داسې یو مرجع نشته چې یو شورا چې هغه مختدري چې هغه حکومت یا رهبر یا مشرتابه هغه ته جواب دي، پاسخګوی ورته وي او ځواب ویونکي متاسفانه دانشته. نو یو زیاده یو خوا بل خوانه متاسفانه د حکومت کې قانون نشته. یعنی دوی د طالبانو ادبیات لیکل شوي ادبیات متاسفانه دوی دی فقدان سره یا نقص سره کمښت سره مواجه دي. دوی اصلا هیڅ نه یو اساسنامه یو نه یو داسې میکانیزم یا اصول چې باید دي هغه وټاکي دانشته. دلته او اساس حکومت کې اساسي قانون نشته، نور قوانین متاسفانه رسما نافذ نه دي. یعنی بغوی ته پر دوی خپل په اصطلاح سلیکټیو یا انتقایی برخورد کوي. ځینې قوانین دوی د بغټې د په استناد کې نور قوانین داخلي سنه وایي. دوی هغه چې چل د دوی په ګټه نه بیا وایي چې دا قانون هغه دا قانون مونږ نه منو او دا ملغا قانون ده. په هر صورت د قانون په نشتون کې دلته به د زوقونو حکومت دي، د سرقه حکومت دي. هر شی چې چیرته یې غوالي رئیس ولسوال قومندان رهبر هغه په ټول دغه خبرې ټول قانوني دي. د صلاحیتو صلاحیتونو تداخل پکې تکرر تناقض یو به یو شی بل شی بل شوی. دا متاسفانه غشته. بل خبره دا ده چې د قانون په نشتون کې استبداد رامنځته کیږي. یو ډله چې هغه قدرتمند دي په دننه په حکومت کې په تنظیم کې په حزب کې په جریان کې هغه به خپل فتنې تر سره کوي او خپل قانون نشته لري. اوس د افغانستان کې د طالبان د حرکت په دننه کې متاسفانه همدغه حالت ده. په خوا جنگي حالت و دي شان د ډېر ضرورت نه و دي جنگ په وخت کې. خو اوس چې حکومت دی، دولت دی، د حکومت چارواکي دوی په لاس کې دي، نو دوی ته دا پکار ده چې دا قانون ولري. اوس په دې داخلي هغه کې یعنی د ټول اقسام د زکستان زی په جنوم د یعنی تقریبا اکثر نخبه خلک فو خلک لیک څوک چې لیک ولوسل د طالبانو په لیکونو کې چې فکر کوي هغه خلک د مکتب د مکتبونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو د بندولو کلک مخالف دي. دوی اعتراض لري. دوی د داخلي حزب ځینی جاری په تلویزیونونو کې او خلک وایي چې مونږ د لیک په سوشل میډیا کې چې مونږ خلکو د وایي سنل لرو. یقینا دا حتی په کابینه کې په حکومت کې نه په خوانی د مکتبونو بندولو په خبرګون کې هم دا مشکل وو. هم دا مشکل لا او دوی ته اوس دا یقینا د اختلاف شته د طالبانو منځ کې. هغه 15 کسان سلور کسان چې پراس کې دي چې هغه هر شی دی هغه پلاس کې دی او
او هغه په خپل سره تصمیم نیسي او نو توای تاسو تطبیق کوي
ام دا څلور پنځه کسان ډاکټر صاحب زین ام دا څلور پنځه کسان چې تاسو یادوي من جمله مشر دي جنو خلکو لپاره ډیر مرموز دي نه پیږي دا څوک دي نمونه هم څوک نه خلک نه پیږي سنو میږي دا خلک چې د طالبانو د مشر شاوخوا کې دا څلور پنځه کسه او د تمشوري ورکوي په دې اړه د خلکو دا وسوسه یا دا شک تر څه حده پورې په ځای ده
یعنی یقینا چې دا خلک داسې ویل کېږي د څلور پنځه کسان داسې دي چې هغوی همداسې افکار لري د ښځو په مقابل کې او هغوی ته هېڅ شی مهم نه ده دوی د پخوانیو قرونو کې اوسېږي او د خپل کتابونو ټول شی د مدرسې حجرې په توګه دوی د هغه حکومت او دولت د یو مدرسې د حجرې په شکل باندې ورته ګوري او دوی ته مهم نه ده چې دا خلک چېرته ځي هېواد څنګه کېږي حکومت چېرته کېږي دنیا سره زموږ هغه کې دا کسان نافذ او مؤثر خلک دي او متاسفانه د طالبانو تر منځ کې داسې همدا چې دلته د پیري مریدي هغه خبره ده څو چې دوی وایي یو نو تقدس دوی ځان ته قایل شوی دي خلک په دې تقدس ورته ګوري څه چې دوی غلط کار هم وکړي دا نو خلک چوپېږي دا جرات ورسره نشته خو اوس آهسته آهسته دا دو طالبان چارواکي او که دی په دې باندې او پوین کې کې مونږ همداسې روانې ګو دا خلک دا وطن هم غرق کوي زموږ حکومت هم پکې غرق کېږي مونږ نسکوري ګو دې لپاره زه ګمان کوم چې دا غبرګونونه به زیاتېږي که طالبان د دې تدارک ونه کړي زه ګمان کوم چې دا یو بل مصیبت او بل مشکل به رامنځته کېږي او طالبان ځنه پاشل کېږي او مشکلات
کېږي
بهتره دا ده چې دوی دا مشکل ته یو منطقي او شرعي حل را پیدا کړي قانون ته دوی قانوني مرجع رامنځته کړي
بله ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب وزین مخکې مو وویل چې ستاسو پیغامونه به هم له نور اوریدونکو سره شریکو از ما همکار اجمل انت دا پیغامونه لوستی دی او یا به وسول ولی لده به وورو چې لوستونکو د فیسبوک لاري څه لیکلي دي انسه مهرباني وکړه
مننه چروان صاحب د فیسبوک پر پاڼه باندې د غنو کسانو پیغامونه راغلي دي سید کمال سلطانی په نوم باندې د موږ او تاسو د فیسبوک یو لیدونکي ویلي دي چې زما سوال دا دی چې آیا د وزیر صاحب ندیم د افریقا ملي خیانت ګڼل کیږي او کنه او د کوي په اسلامي شریعت کې د خائن لپاره څه سزا ده په بل ځای کې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې سلامونه پښتنه مې داده چې کومې پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه څلوېښت میلیونه ډالر چې هر ورځ راځي دا لکه مزه راځي او ولې دي ولس خلکو ته نه رسیږي او ولې په دغه سي برخو کې نه کارول کیږي یو بل اوریدونکي دي امین تھنی پونم باندې لیکلي دي سلامونه طالبان غواړي چې د څو میاشتو لپاره پانتونونه بند کړي بیرته بیا خلاصوي نړیوالو ته وایي چې دغه د موږ پانتونونه خلاص کړل خو تاسو موږ په رسمیت وپیژنئ توریالی زرمتی اخ وایي چې کار چې اهل کار ته نوې سپارل شوی حکومتونه همداسي ګډوډي کوي وحید افغان وایي د لوړ زکړو وزیر خبرې ما واوري دي د خبرې هیڅ په منطق او اصول باندې برابر نه وي داسې خبرې وی لکه یو ساده او کلیوال سړی چې کوي نور اوریدونکو هم دلته زخت زیات پیغامونه پریښې دي د رحیم الله مسافر په نوم باندې وایي چې تاسو مو ورخطا کیږئ ان شاء الله پانتونونه به زر خلاصي تیر حکومت چې شل کلونه تیر کړ دی وایي چې هغه یې خدمت وکړ چې تاسو وسله طالبانو نه دومره ډیر خدمات غواړي بل اوریدونکو به هم وایم چې دا د کامران په نوم دی محمد یونس کامران دی وایي طالبان غواړي چې راتلونکي نسلونه به تعلیم پاتې شي نه خبره پاتې شي او د دې هدف لپاره خونځي ځکه نه پرانیزي څاروان صاحب ګڼ نور پیغامونه هم دي چې زه ټول وایم شاید ډیر وخت
بله ډیر مننه ان صاحب کور ودان د یو اوریدونکو خبر ډیره جالبه خبره کړې ده وای تیر حکومت شل کاله کارو کو چې وکړو چې دان خدمت ونه کونو د طالبانو هم توقع ملري له طالبانو خو توقع نشته توقع خو دا ده چې هغه څه چې دی هغه لمن سم وړي په انتون شته مخې نیسی یعنی د پرمختګ مخه منیسی دغه توقع فکر کوم د خلکو د ورڅخه نور خو پیسې له بهر راځي د 26 میلیون ډالر یادونه هم وشوه سعیدی صاحب کله 26 میلیون ډالر په موضوع تراشو ځینې خلک وایي چې نړیوال دې دا پیسې نه ورکوي، په دې شکل سره به په طالبانو فشار راشي او دا ډول افراطي پریکړې به نه کوي، په خلکو به فشار نه راوړي. اما یو شمیر نور بیا وایي چې په طالبانو کې یو شمیر کسان داسې شته چې لکه دا پریکړه چې کړې ده او شمیر یې محدود دی، د هغوی لپاره هېڅ مهم هم نه ده که خلک له لوږې ومري. ستاسو په نظر کوم نظر سم دی؟
مننه. طالب کې خشته، طالب کې خراب شته، دا ملت ته جواب نه دی. د طالب حاکمیت دغه فیصله کړي او تطبیق کړي ده، تمام طالبان مسئول دي. یو دوم، نړیواله ټولنه شفشف کوي، نړیواله ټولنه په افغانستان معامله وکړه، د امریکای حضور په افغانستان کې غلط وو، وطن په دې ډول باندې غلط سو، په دې معنا باندې چې ترور او دهشت چې د هغه ځین راتله هلته باید تللی وای، نه دا چې د افغانستان خلک په داسې حالت باندې پرېږدي. د دې معنا دا نه ده چې موږ په دې باندې تاکید کوو چې امریکایان دي یا کوم بل خارجي نظامي قوتونه دي په افغانستان کې پاتې شي، دا حرام وو، حرام دي او حرام به وي، په دې کې شک نشته. $30 میلیون یا کته او پورته نورې پیسې دا همغه اول ورځ نه ما ویلی دی او بیا هم وایم چې تعامل د دې حاکمیت سره کول د دې په خاطر ضرور وو او ضرور دی چې د افغانستان خلک وږی دي، ډوډۍ، دارو او دوا ته ضرورت لري. تعامل په دې معنا نه دی چې طالبانو ته د پیسې ورکړ شي چې هغه په هوټل انتر کانتیننتل کې انتحاریانو ته جایزې ورکړي. تعامل په دې معنا وو او په دې معنا دی چې دا دوا، دارو، ډوډۍ ملت ته مستقیما ورسوي او طالبان د دې معنی نشي. د طالبانو د خدماتو نه تیر طالبانو شخصي فعالیتونه په دې موجود کې منع کړي دي، شخصي پوهنتونونه یې منع کړي دي، شخصي تعلیمات یې منع کړي دي. دا چې یو اده خیاطان او کم عقله بې سوادان په دې مورد باندې چې دا به وشي او هغه به وشي، شل کاله دا کړی او شل کاله هغه کړی دی، حرام کار د حرام کار د پاره مبرر نه دی. په دې خاطر باندې خبره ښکارا ده، عمل ناروا عمل دی، غیر اسلامي عمل دی. جناب وزیر صاحب او نور علما وویل چې دا فرض کفایه ده، زه وایم په بعضي مواردو کې فرض عین ده. په دې خاطر باندې چې د ټولنې وجیبه چې ګرځي او هغه باورت کې څوک پیدا نشي، دا د کفاینه راوځي فرض عین ده چې هر یو باید په دې کې هڅه وکړي چې هغه بخش پر کې دکی چې د اسلامي په اصطلاح جامع او ټولنه او حاکمیت د دې وظیفه لري چې د دښمنانو په مقابل کې د تمامو وسایلو نه کار واخلي. دا د جناب ندیم صاحب په دې پښتو خبرو باندې نه کیږي، دا
په نه کیږي، دا په پوهه. سلامت اوسئ کور ودان سیدی صاحب. امدا اوس د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارغزی هم له استودیو سره وصل ده، ورته هرکلی وایم. محترمه بارغزی، د طالبانو دا وروستۍ پریکړه نسبت د دوی نسبت نورو پریکړو ته په نړۍ کې زیاته وخندل شوه، په افغانستان کې عکس العملونه نسبتا زیات وو. ستاسو په نظر نړیوال نور څه کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو محترم اوریدونکو ته. زما په اند نړیوال څه کولی شي څه نشي کولی هغه بیله خبره ده، مګر تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان خلک خپل د خپل د حقوقو تامین لپاره څه کولی شي. طبیعي خبره ده چې نړیوال کولی شي اقتصادي لحاظ باندې کوم سخاوت نه ډک تر اوسه پورې تر $1.5 میلیارد ډیر د طالبانو سره مرسته کړې ده، دغه مرستې ته د پای ټکی کیدی.
کدا مرستې بندې کې فکر نه کوي چې د ملت کړاوونه به نور هم زیات شي؟ اوس هم ډېر افغانان له لوږې سره مخامخ دي.
د لوږې سره مبارزه نور لارې هم لري. د لوږې سره مبارزه په دې معنا باندې نه ده چې هغه پیسې راشي او افغانستان بانک ته وسپارل شي او د طالبانو په لاس کې ولویږي. د لوږې سره مبارزه به دا وي چې خپل ملل متحد به د خپل سازمان لاله ریڅه هغه پیسې مصرف کی. یو یا هم د یو بل منطقي او معقول لارینه افغانستان مامورینو لپاره معاشات ورکړل شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې غیر دولتي مؤسساتو پرمختګ لپاره مصرف شي، دا بل نور هم ړوند ښه مصرف وي نسبت تر هغه ړوند مصرف چې طالبان کوي.
پم دې موضوع کې یو پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران چې همدا پریکړه یې کړې ده، همدغسې نظر هم لري چې نجونې دي یا ښځې دي کاملا په کورونو کښېني او افغانستان دې څو پیړۍ وروسته یوسي، هغه هغو ته هېڅ مهمه نه ده که ټوله مرستې پې بندې شي، هغوی ته مهمه نه ده. دوی وایي چې موږ تر پرونه پورې جنګ کوو، اوس به هم دغسې تعمیرونه یې په لاس کې دي، اوس هم دومره پیسې پیدا کولی شي له ګمرکونو چې د دوی ګزاره پې وشي او خلک ورته مهمه نه دي.
بدون د شک چې د افغانستان خلک دوی ته مهم نه دي، حتی د دوی رسمي ویاند په تلویزیونو کې هم ویل چې موږ ته دا مهم نه دی چې خلک څه وایي او دنیا څه وایي، موږ ته مهم دا دی چې امارات څه وایي. نو دا یو هغه څرګنده خبره ده چې دوی د پاره صرف د دوی خپل نظر او خبره مهم ده، مګر دوی دي څوک؟ زه فکر نه کوم چې دوی وتوانیږي بغیر له بهرنۍ حمایت نه، بغیر د پیسو نه، خپل اغشته قوت چې د دوی تابعدار او مغزه پریولل سوی یا واش سوی یا برین واش سوی اسکر ده اغا جان سره ولری. کله چې دوی دغه خپل اسکر او خپل جنگیالی له لاسه ورکوي، نور دوی ته څه قوت او قدرت نه پاتې کیږي. یاد وساتئ چې طالبان کله هم خالی نس او لوڅو پښو جهاد نه دی کړی. دوی ته د اول نه د پاکستان له طرفه بودیجه ورکړل کېدل او په تیر شل کلونو کې چې هر پروژه په افغانستان کې مخته تلله د طالبانو برخه د هغو په سیمو کې ورته معلومه وه، او کوم مرسته چې دوی د ایران، روسیې، چین نه ترلاسه کوله هغه مرستې هم معلومه دي. بل موضوع چې په طالبانو باندې ډیر فشار راوستی سي، هیرم نشي چې طالبان ډیر ستر سرمایه د افغانستان نه باندې دوی ځای په ځای کړي دي، په چین کې، په اماراتو کې، په سعودي کې، په قطر کې، پاکستان کې، ایران کې. دا هغه سرمایه دي چې په اسانه ډول باندې تنگل کیږي. که د طالب جنگیالو طرفداران ته دا خبره معلومه نه وي، مګر دا خبره به ډیر زر مطبوعاتو ته ورسیږي. په دریم قدم کې د دوی په سفرونو باندې تعزیرات راشي چې چیرته دوی نه غواړي دنیا سره تعامل ولري او یا هم د افغانستان د خلکو نظر دوی ته مهمه اوسي، نو بیا ولې دوی نورو ته مهم سي؟ دا درې موضوع چې وشو،
تاسو درې څلور هیوادونو ته اشاره وکړه، چین، ایران، روسیا او پاکستان، که نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل کم کړي، مرستې کمی کړي. همدغه څو هیوادونه چې تاسو یاد کړل هغه خو اوس هم حاضر دي. کم فکر کړی وي روسیې او چین د طالبانو دا وروستۍ پرېکړه نه ده غندلې، څه یې نه دي ویلي حداقل، او دا په داسې حال کې ده چې نورې ټول دنیا د دوی دا پرېکړه وغندله.
طبیع خبره ده روسیا او چین لپاره د اول نه تر اوسه پورې اصلا دا مهم نه و چې په افغانستان کې څه رقم حکومت او حاکمیت راځي یا جوړیږي، مګر تعامل وګوره، روسیا نور نه غواړي طالبانو سره تعامل ولري، حتی نه غواړي چې دوی اوس فکر کوي چې طالبان ورته یو ستر ګواښ دی او خطر دی. په ځینو مسایلو کې دوی فکر کوي چې طالبانو دې لپاره جوړ شوی چې په منځنۍ آسیا کې هغه هیوادونه چې د روسیې استراتیژیک همکاران دي د هغوی د بد امنۍ لپاره کار وکړي. او طبیعي خبره ده چې که چیرته روسیا نن کم دریز نه دی نیولی، دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی به طالبانو ته مرسته وکړي تر دې اضافه، ځکه چې د دوی په مابین کې هم شخړې ډېر دي. البته د چین موضوع کاملا متفاوته ده. چین د پخوانه طالبانو سره و ده او کېدای شي یبه، مګر کم کم شیان چې چین ته مهم دی دنه په افغانستان کې هغه خو درګرد د هغې شیانو د ایستو په حالت کې دي. کوم شیان چې چینایانو ته مهم وه او ده هغوی حتی یو رقم ته خار کې ګرځي، هر چېرته ګرځي چې خلک نه پرې پوهېږي چې دا چینایي دی که بل څوک دی. محلی جامع اغوندي او ډېر آزاده ګرځي. او تاسو لاړ شئ وګورئ چې خپله د طالبان مشران په هلمند کې، په نور ځایو کې، په لوګر کې، په قندهار کې، په مزار کې دوی ته څه رقم میلمستیاوې ورکوي، څه رقم خیمې ورته درولي او کوم کوم کورونه د دوی په خدمت کې ورکړي. متاسفانه طالبان نه تنها د افغانستان تاریخ نن او راتلونکی خرابه کړله، افغانستان یې د داسې یو بل هیواد لاسته واچوله چې د هغې نه خلاصېده په اسان امکان نه لري. مثلا قراردادونه چې دوی چینایانو سره کړي ده سربیر پر دې چې شفافیت نشته، حداقل معلومات د افغانستان خلکو سره نشته چې کوم معدن قرارداد په کومو پیسو او څه رقم تحت کوم شرایطو چینایانو ته ورکړل شوی. دا هغه سوالونه دي چې یعنی یو ملت باید پوښتنه وکړي. زه دا بیت المال دی که دوی ځانته اسلامي نظام وایي خو اول پوښتنه به د بیت المال باید دوی نه وشي او دوی باید دغه پوښتنو ته جواب ورکړي. که دوی ځانته وایي چې موږ فاسد نظام نه یو او تیر نظامونه فاسد و، مهرباني دې
وکړي د دې لپاره چې وخت کم دی ډېر وبښئ. یوه پوښتنه چې غواړم درې سره مېلمانه زموږ ځواب ورکړي. اول تاسو محترمې بارکزی، تاسو ویل چې نړیوال څه کولی شي، په داخل کې افغانان څه کولی شي د دې لپاره چې طالبان مجبور شي له دا ډول افراطي پریکړو لاس واخلي او بیرته نجونو ته اجازه ورکړي چې هم ښوونځیو ته لاړ شي او هم پوهنتونونو ته لاړ شي او هم د کار موقع ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم طالبان خپل تر حد زیات د افغانستان په خلکو باندې ظلم کړی. آیا د افغانستان خلک دې ته راضي دي چې د خپل ټول حقونو نه تیر شي او څه چې ورباندې راځي هغه ومني؟ که جواب نه دی نو ښځو او نارینه باید یو د بل تر څنګ باندې ودرېږي او یو ملي قیام لپاره لاره برابره کړي تر څو چې دنیا هم په دې باندې پوه شي چې طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي، مخصوصا هغه سیمې چې پښتانه ډېر دي. متاسفانه زما په اند طالبان نه دین او نه قوم او نه هم د ژبې نمایش په افغانستان کې ورکوي یا استازیتوب د یو قوم، د یو ژبې او د یو مذهب کوي. دا باید ټول افغانان په ګډه سره د همدغې ایدیالوژۍ او د همدغې پروژې چې د طالب په نوم باندې دی لاس سره یو کړي او د دوی په ضد باندې ودرېږي. د په ضد باندې درېدل همیشه د جګړې لاره نه ده، ډېر په سوله ییز ډول باندې دوی ودرېږي. کوم عوامر چې طالبان وایي تاسو فکر کوئ پنځه طالبه ځي بې سواده، بې کفایته، بې تربیه، نااهله او جاهل، او ځي په یو کلي کې پنځوس یا پنځه سوه کسانو ته دوی اجازه او سزا ورکوي، حق د حرمت کوي د انسانانو، د مسلمانانو. دغه شیان دی چې په شرعي لحاظ باندې په دوی جواز نه دی چې دوی وکړي. نو زما هیله همدا ده چې دلته په افغانستان کې که چیرته ریښتینې دینی عالمان اوسي، پاکستانی عالمان نه وایم، دینی عالمان چې په رښتیا سره دین سره مینه یې او دین د یو سیاست دپاره نه، نو دلته دوی دپاره واجب دی چې د افغانستان خلک دې ته تشویق او ترغیب کړي چې د خپل دین، خپل نوم، خپل مذهب، خپل ژبې او خپل تاریخ لپاره ودرېږي او دغه ناسور زخم دی د افغانستان د بدنې څخه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب سعیدی، ستاسو نظر څه دی چې خلک څه کولی شي؟ محترمه بارکزی وایي چې خلک دې قیام وکړي په داسې حال کې چې طالبان هر ډول اعتراض، هر ډول مظاهره او لاریون ځپي په ډېر تاوتریخوالي سره ځپي، څه کولی شي خلک؟
درنې بارکزی خور ته سلامونه احترامات باندې کوم. مشخص او تلګرافي زما وړاندیز د فلم د پاره د تعلیمي مراکز او تمام استادان او شاګردان د مکتب تللو نه اباو کی او اعتراض په شکل باندې دی پک باندې. دوم، نړیواله ټولنې ته پکار ده چې تعامل ته ادامه ورکړي، اما د تعامل مشخص تعریف وشي چې د هغه په نتیجه کې عملاً د محلاتو نه معلومات لرم چې دا مرسته د طالبانو قومندانانو ته رسیږي. او اعتراضونه وجود لري.
بله.
دریم افغانان باید قوت شي چې د افغانانو په سر باندې معامله ونشي. مراکز جوړ شوی دی، ملي محور، د ملي مدافعانو محور او یو سلسله نور مراکز چې خپل قوت شي، نړۍ ته خپل انسجام وکړي او دا مسئله لمنځه یوسي چې طالب الټرناتیو نه لري. د طالب الټرناتیو دا ملت دی او نړیواله ټولنه په دې مورد کې پاتې راغلی ده. دا ملت د مشکل سره مواجه که او وسه تناپتیه ده. نړیواله ټولنه کې هغه څوک چې دا امور مختوري متاسفانه یا په خبره نه پیږي او تر ډیره هدف پورې د مصالحې سیاسي او د مناظرې ترمنځ فرق نشي کولای او په لسهاو موردو کې داسې مطالبات لري چې طالب دې دا وکړي او طالب دې هغه وکړي. په دې خاطر باندې متاسفانه کار اهل کار ته په نړیواله کچه
ډیره مننه. بس خبرې مو تلګرافي نه وي. ډیره مننه، لطفا موکو سلامت اوسې. ډاکټر صاحب وزین، تاسو هم یو دقیقه وخت لرو، تاسو څه فکر کوئ چې خلک څه کولای شي او څه باید وکړي چې دا مشکل حل شي؟
اول خو دا پکار ده چې خلک، علما، منبرونه، مدني فعالان، اکاډمیک او د ټولنې ټولې برخې، یعنی دوی دې مشروع مسالمت آمیز وسایلو په کارولو سره حکومت دې ته مجبور کړ چې دا تصمیم بیرته ونیسي. او دومره خبره دا ده چې موږ باید قانون خواته لاړ شو. دولت دې اساسي قانون باید ولر، طالبان دې اساسي قانون رامنځته کړي او دایمي حکومت رامنځته شي. داسې قانون چې هغه ټول اساسي قانون چې ټول افغانان لپاره دې منلو وړي. اوس بل خبر دا چې بعد د جګړې او جنگ نه باید بالکل وسطل شي. افغانستان د مزید بے ثباتۍ خواته لاړ نشي. هر هغه اقدام چې د ملک او د هیواد مزید بے ثباتۍ خواته بیایي، انارشي خواته بیایي، جنگ خواته بیایي، دغه نه په کله کټه شي. طالبان
مثلا یو شمېر استادانو استعفای وکړي، فکر کوي چې دا یو حل لاره ده. دا فکر کوي چې طالبان به دې ته اهمیت ورکړي.
یعنی که کوئی اهمیت ورنه که خامخ دې ته ارکی کې دا ایجاد یا ود فشار یا وسیله ده. یعنی دې غبرګون یا وسیله ده یا نمونه ده چې استادان خي. البته سری کر خدا دې چې بعد ملک هیواد مزید به شوتی خطر خطر نشي، جنگ خطر لر نشي، د نسبی امنیت چې قائم دي دا بعد خراب نشي. او هم د سیاسي فشار او فرهنګي فشار او سنیس فشار باید دوام عمومي تاسو چې د وسنۍ حکومت قیادت او زعامت دې ته ارشي چې د خلکو په غوښتنو ته دې مثبت ځواب وایي. البته دا تاکید کوم چې د نړیوال مرسته دا د افغانستان د خلکو لپاره دی. هغه باید قطع نه شي، ځکه چې په دې باندې د طالبانو چارواکو په دې نه متاثر کیږي. هغه سر خلک دې نه متاثر کیږي. یعنی که دا د ماده حکومتونه دې باید و افغانستان خلکو سره ډېر په بد شرایطو کې اوسېږي. دا دوام وکړي. دلته هم د معاشونو دې شبخانو چلول دي، نور دې بلا بلا هغه دې مسایل دې دا حکومتونه هغه ګټه اخلي. نو اوب مې دا چې طالبان د خپل سیاستونو کې دې ته نظر وکړي او د ملي مصالحې لپاره لار پرانیزي. قانون اساسي دي تدوین کې چې موږ دغه بحراني حالت نه غیر مستقر حالت ته یو عادي حالت ته لاړ شي. او د یو قانوني مرجع چې هغه د ټولو لپاره مرجع او دیو غل دیو ناقص قانون شتون دی د قانون نشتون دا بهتره ده. اوس دا هغه خبرونه تصریحاتونه باید دده وشي چې ملک بی ثباتی خاطبه ای، جنگ خاطبه ای، جنجال خاطبه ای، شر خاطبه ای او د افغانستان موجودیت سوال
دا ډیر اړین دی. دا
ډیر مننه.
ډیره زیاته مننه د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد غړی او د پوهنتون استاد پروفیسر استاد ډاکټر فضل هادی وزین، همدارس دینی عالم، لیکوال او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر محترمه شکریا بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
جوڑما تندے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشپی دے داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو کی مشپی دے شرطر حاجت نشتر قیامت نشتر